افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن جمعه ده، د وژې اسمبلی 28 د سپتمبر 11 په دې ورځ القاعده شبکې پر امریکا تروریستي حمله وکړي. په دې مناسبت د راپور تر څنګ اوري چې شکیل خواوو تایید کړی چې سبا شنبه به په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل سي. خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د ولسمشر د یوه سلاکار د وژنې په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. پاکستاني چارواکي پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي مورګان اورتاګاس تیر شپه په یوه لنډه اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جلا بیان کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلای کړي او هیله څرګنده کړي چې دا خبري به د افغانستان 40 کلنه جګړه پای ته ورسوي. افغان حکومت او طالبانو پرون تایید کړی چې بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. په دې خبرو کې به د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. امنیتي چارواکي وایي چې په ولسي چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي. هوتک چې په مشرانو جرګه کې د زابل پخوانی سناتور هم و، د وژې پر 9 نیټه د کابل په 5 ناحیه کې په ډزو ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور سو وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو دا کسان د کابل په 5 ناحیه کې د ځانګړو عملیاتو په لړ کې ونیول. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې به نن جمعه لومړۍ لوبه د سپین غر زمریانو او د بندي امیر د شمارانو او دویمه لوبه د بست د ساتونکو او د مساینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د شپږیزې په لړۍ کې تر اوسه 8 لوبې سوي دي. د روانو 2 لوبو په اړه چې د شنبې په ورځ کېږي ښاغلي هوتک وویل،
د سپتمبر په 12مه چې د شنبې ورځ کېږي، سهار لخوا کابل بازار د بند امیر خمرانو او د ماسپښین لخوا امو شار د مسایه کاتالانو سره مخامخ کېږي.
د شپږیزې د لیګ سږکال 9 کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ به د سپتمبر تر 14مې پورې روانې وي. د ډیموکرات ګوند د سناتورانو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د جایزې په ورکولو کې پر شکیلو روسي ادارو یا افرادو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د غړي ډیموکرات باب مینندس په مشرۍ شپږو سناتورانو په دې اړه یوه لایحه پرون مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. ښاغلی مینندس پرون په یو بیان کې وویل، دا لایحه ځکه وړاندې کوي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفاع دې کار ته اړتیا پېښوي چې کانګرس باید په تیره د بندیزونو په برخه کې په فعال ډول د روسیې په وړاندې د امریکا بهرنۍ پالیسي جوړه کړي. نیویارک ټایمز رسپانې په جون میاشت کې راپور ورکړ چې تیر کال د روسیې د استخباراتو یوې قطې په افغانستان کې د امریکا او نورو متحدانو د سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه وړاندیز کړي وو. شغلی ترامپ ویلی چې د امریکا استخباراتي چارواکو د امرستیل ولسمشر مایک پینس ته په دې اړه راپور نه دی ورکړی ځکه چې مواساق نه و. پاکستانی چارواکي لاهور ښار ته څیرمه پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د راپورونو پر اساس 2 وسلوالو کسانو د چهارشنبې په شپه ناوخته پر دې ښځې هغه وخت د ماشومانو د سترګو په وړاندې تیری وکړ چې د هغې موټر پر لویه لار له حرکته ولوید. پولیسو پرون وویل چې تیری کوونکو د دې مېرمنې پیسې او ګاڼې هم له ځانه سره وړي او تښتېدلې دي. پولیس وایي چې په 12 نیول سو کسانو کې تیری کوونکي شامل نه دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې لویې چاودنې نږدې 2 کسان ووژل پرون اور ولګید. پوځ او اطفایې د دې اور د وژنې لپاره له هلیکوپټرو کار واخیست. چارواکو نیمه شپه اعلان وکړ چې ډیره برخه اور یې وژلی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د دې اور د لګیدو علت هم تر اوسه نه دی روښانه سوی، خو ولسمشر میشل اون ویل چې تخریبي عمل، تخنیکی ستونزه یا غفلت د دې پیښې علت کیدای سي. او د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي چې په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسل کې وسو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایډن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نښه سوی چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټي 11. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټي 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټي 15. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي 14. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټي 19.
ناجی سپی د هوا له حال خبر کړو. سبا په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرې پیلېږي.
د مذاکرات لور ته بزو خبرې به سره کوو، سوله برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ په سوله شاهد.
نونس کله مخکې په دې ورځ القاعده شبکې د امریکا پر متحد ایالتونو تروریستي حمله وکړې چې دا پر افغانستان د امریکا د حمله سبب سوې. خوس له افغانستانه د امریکایي او بهرنۍ ځواکونو د وتلو موضوع توده ده.
که امریکا دلته نه وي بل ناتو هیواد نسته چې د امریکا ځای ونیسي، او دا توان نه لري کوم بل هیواد.
یو استرالیایي شرکت په افغانستان کې د برېښنا د تولید پر پروژو پانګونه کوي. د ژوند پر رنګونو کې له یو ډوډۍ پخوونکي سره خبرې شوې.
کله بیا بسته میاس بیکاری ما دا بل میاس ما ولا ټول میاس شپاور راتله ما را راز براتله ما ټول میاس باور ک بیکاره تیر کړه.
د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې د خبرو شکیل غاړو تایید کړي چې بین الافغاني خبرې به سبا شنبه په قطر کې پیل شي. افغان حکومت، طالبان او همدارز د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د طالبانو د وروستیو شپږو بندیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو په وړاندې ټول خنډونه له منځه تللي. افغانانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل تاریخي ورځې ته تر نن پورې تریخ انتظار وایست. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه د وږي په 22مه نیټه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر مخام په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12مه نیټه د افغانانو ترمنز د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پانه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی به نن جمعه د دوه پر لور وخوځيږي. د ارګ د خبر پانې لمخې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبد الله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځنګړی استاذای عبد السلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د تراسې دو پایلوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګ مشر انتظار خادم پرون مخام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالي کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته بزو خبرې به سره کوو، سوله برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ په سوله شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه پورز په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ورداک ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقه سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی ورداګ ویل دي چې طالبان د خبرو د بهیر د خپ پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچا اسلامي نظام درمنځ تکیدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارت یا شریعت د پلی کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سګنی کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10 ورځ یعنی د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه او ځینې نور خندونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېده. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې ورستای خندو. د ملي مصالحې د علي شورام راستیال حاجی دین محمد ازادي رادیو ته ویل چې د شپږ کسان پرون مخام په یو الوتکه کې قطر ته واستول شول.
ومردل چې د خبرو شکی لوري وایي چې سبا شنبه په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرې پیلېږي. په پم کې و د خبرې د مارچ پر 10 وسی خو د بندیانو په تبادله کې د اختلافاتو لکهبله شکنې سوې. پر دې موضوع می په واشنگټن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدت یار څخه شیبه مخکې لومړی دا پوښتنه وکړه چې دا مذاکره به څومره دوام کوي.
بین الافغانی مذاکرات حد اقل دی یو کال نزیاد دوه به دربر ورنسی. دی امریکایان و طالبان ترمنز دیری مسئله نوی خو بیا هم دی دوه کالو نزیاد وقت دربر ورنی. افغانستان دیری لوری جواری و مختلف مسائل لری چه ورماندی بحث بوشی مختلف طرفو ندی چه دی طول و قانی کول پا یو خاص موضوعات باندی دبر دیر وقت ورنسی.
فکر نه کوي د طالبانو لخوا د زینو لنجمنو موضوعاتو مطرح کول شای یو ور بیا د مذاکرې پسې وغځوي.
په دې بین الافغاني مذاکراتو کې یو مسله ډیره زیاته مهمه ده، هغه د ټول افغانستان کې سراسر اوربند وشي. که چیرته اوربند نه مني بیا ضرور دره چې نسبی اوربند وشي. په دې معنا چې په لویو ښارونو د افغانستان یا په هغو ساحلو کې چې ډیر خلک اوسیږي په هغې ځای کې باید اوربند اوسیږي تر څو خلکو ته زیان ونه رسیږي. چپ د دې نه ضرورت دره چې بین الافغاني مذاکرات باید ډیر وخت ونیسي. که هر څومره زر د افغانی مذاکرات و پریکر تور رسی کری حقوب را زر به دوی به در سول پریکر به زر ماتیگی هم ضرورت داره چه تر دوار طرفون یو بلن اعتماد زیاد شی، رسمی جلسه زیادی وکی، غیر رسمی جلسه که در چای وقفه که در ملمانزه وقفه که یو بس را باید زیاد ناست پاست وشی تر سوی در اعتماد فضا را مزد. او دا اعتماد جوڑه ونه دا به دیر وقت ضرورت ده او لازم هم ده چه ده یو مکمل اوربند یا دی نسبی اوربند نوروسته در دیر وقت اونسی بین افغانی مذاکرات تر سو دا دیر وقت بایست دیشه چه یو تلپات سول افغانستان ده پاره راولی. موقتی سوله نه، تلپات سوله باید راولی.
ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د خپل منځي خبرې به څومره وکولی سي افغانستان ته د واقعي سولې په راوستلو کې همکاري وکړي؟
د افغانانو خپل منځي مذاکرات یوازې هغه وخت نتیجه ورکوي او تلپاتې سوله افغانستان ته راوستلی شي تر چې د دوی واقعي استازي دغو مذاکراتو ته لاړ شي چې هم خبر پویوی، هم استدلال ولری، منطق ولری او هم د دې مهارت ولری چې ګوټه څنګه خلاصېدلش. که چیته داسې استازی افغانانو منځ کې اوسیږي او د دوی استازی توب وکي نو لری به نه وي چې د افغانانو دپاره به مثبتې پایلې راولي او تلپاتې سوره به راولي.
په واشنګټن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یار وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوښیست او اوس به فرشته جلال زیرا ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ رسپانه د کلی چې جو بایدن د ټرمپ له پلان سره چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو شمیر کموي موافقه کړې. جو بایدن د امریکا د جمهوری ریاست ته د ډیموکراتانو کاندید دی. هغه د چهارشنبې په ورځ ویلي، هو زه ورسره موافق یم، خو په دې شرط چې هغه پوهوي چې له داعش سره به څه کوي. امریکایي چارواکو د چهارشنبې په ورځ تایید کړه چې واشنگتن غواړي چې په دې میاشت کې په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر له 5200 څخه 3000 ته راکم کړي. امریکا هم دراز وړي چې په افغانستان کې خپل اسکر له 2500 څخه 4500 تر کم کړي. واشنگتن پوست امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ د مشر جنرال کینت مکنزی په حواله لیکلی چې د امریکا پریکړه ډیره واضح ده او پر خپل تعهد ولاړه ده، خو د عراق پوز د دې توان لري چې د داعش د بیا پیاوړي کېدو مخنیوی او له خپلې خاورې دفاع وکړي. سټارس ان سټرایپس ورځپاڼې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه مقاله خپره کړې ده. د سپتمبر 12 تر حملې 19 کال وروسته هغه امریکایان چې په افغانستان کې خدمت کړی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو چندان خوشاله نه دي. په مقاله کې لیکل شوی چې یو شمېر هغه امریکایي پوځیان چې په افغانستان کې خدمت کړی له دې واقعیت سره نشي جوړېدلی چې دا کار له داسې دښمن سره د معاملې له مخې کېږي چې د هغو 2400 وطنوال یې وژلي دي. د سټارس اند سټرایپس په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان په برخه کې شوې پریکړه د روان کال تر دوبي عملي کېږي او دا کار د یو پوځي بری نقشه نه ده، بلکې له طالبانو سره په دوحه کې د شوې موافقې پر اساس کېږي. د خبرونې په لیکنه دا خبره له کاغذي د زیاتو هغو امریکایانو پوستونو کې نشته چې په افغانستان کې خدمت کړی دی.
نن جمعه د سپتمبر 18 ده. لنن نږدې 19 کال مخکې ناتو ځواکونه افغانستان ته راغلل. امریکایي ځواکونه له طالبانو سره د سولې د تړون پر مهال ژمنه کړې ده چې له افغانستانه به ووځي. د ناتو د پوځي ماموریت برخلیک به څه کیږي؟ تفصیل احمد شیبر څخه.
د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2015 کال له وروستیو راپدې خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. دا پروګرام د قسمه تر د ماموریت په نوم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته پیل شو. نږدې 19 کال کېږي چې ناتو ځواکونه په افغانستان کې شته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر برید وروسته چې ویل کېږي القاعده شبکې طرحه په افغانستان کې جوړه کړې و، امریکایي ځواکونو او متحدانو یې افغانستان ته مخه کړه. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون پر مهال امریکا ژمنه وکړه چې خپل ټول ځواکونه به د 14 په ترڅ کې له افغانستانه باسي. د دې هوکړې له مخې امریکا له نږدې 14,000 د جون تر میاشتې د خپلو ځواکونو شمیر 8,600 ته راکم کړ. د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ناتو د پوځیانو ماموریت څرنګه شي؟ امین الله حبیبي په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د ناتو پر ماموریت هم اغیز کوي.
که د امریکې متحده ایالاتونو والی چې د خپل نیرو د افغانستان وباسي، دا په دا معنا دی چې د ناتو تعهدات دلته ختم دي، یعنی حضوري، یعنی فزیکی تعهدات، ځکه چې که امریکا دلته نه وي بل ناتو هیواد نسته چې د امریکا ځای ونیسي، او دا توان نه لري کوم بل هیواد.
د ناتو غړو هیوادو دوه کاله مخکې موافقه کړې وه چې تر 2024 کال به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویل کړي. د ناتو او افغانستان په ګډه اعلامیه کې چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون په ورځ په کابل کې لاسلیک شوه، د افغان ځواکونو پر ملاتړ ټینګار شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دې اعلامیې د لاسلیک پر مهال وویل چې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره به ناتو خپل حضور په افغانستان کې په شرط کم کړي. همدې خبرې ته د اپریل په میاشت کې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ستولتنبرګ اشاره وکړه.
ناتو متحدان به افغانستان ته ژمن وي. په ښکاره مو څرګنده کړې ده چې موږ به خپل ملاتړ ته ادامه ورکړو. موږ به د روزنې، مرستې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو او افغان ځواکونه به تمویلوو. په ورته وخت کې موږ ښکاره ویلي دي چې د ناتو هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شي. د ناتو هدف دا دی چې داسې شرایط چمتو کړي چې هلته سوله وشي، ثبات رامنځته شي، او د همدې لپاره موږ په قوت هلته د سولې د هڅو ملاتړ کوو.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو شمیر څه باندې 15,900 ته رسیږي. د دې ځواکونو هم یوه لویه برخه امریکایان دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4,500 ته راکم شي، او تر پسرلی به ټول امریکایي پوځیان له طالبانو سره د کړې ژمنې له مخې له افغانستانه ووځي. د ناتو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي په دې نظر دی چې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هم ناتو خپل ژمنې پر ځای کړي، ځکه چې د ناتو په مرسته افغان ځواکونه کولی شي چې د خپل هیواد امنیت تامین کړي.
د احمد شیبر راپور مو واورید. یو استرالیایي شرکت په افغانستان کې د زرګونه میگاواټ برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه کوي. د دې او څو نورو پروژو د رغونې تړون د افغانستان حکومت پرون د یو استرالیایي شرکت له مشر سره لاسلیک کړ. ولسمشر غنی وایي چې د دې پروژې په ټولو برخو کې به افغانان کار کوي. نور د احمد تکل په راپور کې.
د فورتسکیو په نوم د وسپنې د استخراج استرالیایي شرکت له افغان حکومت سره هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې په افغانستان کې د نورو اقتصادي پروژو ترڅنګ 20,000 میگاواټه برېښنا تولیدوي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنجشنبه د مارشال فهیم د پوځي اکاډمي فارغانو ته د وینا پر مهال وویل د فورتسکیو کمپنۍ له مشر استرالیایي ملیارډر اندرو فارست سره د څو مهمو اقتصادي پروژو تړونونه لاسلیک کړل چې یوه به د برېښنا د تولید پروژه وي.
چند موافقتنامه امضا شد که انشالله تعالی سرنوشت کشور پروژه.
ولسمشر غنی وایي څو موافقه لیکونه لاسلیک شول چې انشالله زموږ د ویاړلي هیواد برخلیک به په اساسي ډول بدل کړي. یو موافقه لیک د دې لپاره دی چې د افغانستان له اوبو څخه 20,000 میگاواټه برېښنا تولید شي څو د افغانستان د قانونو د استخراج او صادرولو په برخه کې کار ترې واخیستل شي. ښاغلی غنی وویل چې د دې پروژو په ټولو برخو کې به افغانان ګمارل کیږي. ولسمشر غنی دا پروژې د دولتونو او خصوصي سکتور ترمنځ د همکارۍ هغه بیلګه وبلله چې د پوینا په نړۍ کې ساری نه لري. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی تیر ماخام ازادۍ رادیو ته ویل چې کدا کمپنۍ د برېښنا تولید پیل کړي نو برېښنا شرکت چمتو دی چې د خلکو له اقتصادي وضعیت سره سمې په مناسبه به یو پیری
ملی یا بین ملی کمپنۍ چې غواړي په افغانستان کې د برېښنا په سکتور کې پنګونه وکړي د افغانستان برېښنا شرکت دته چمتو دی د دې برېښنا په هغه بیا واخلي چې وګړنۍ اقتصاد په نظر کې ورته ونیول شي برېښنا ته ناخلي او خپل هیوادوالو ته تامینوي.
فورتسکیو د وسپنې د استخراج مشهوره استرالیایي کمپنۍ ده چې د وسپنې او فولادو د تولید لپاره د نړۍ په کچه څلرم ځای لري. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د معلوماتو لمخې افغانستان د لک تر لګه 3 تریلیون ډالر په ارزښت قانونه لري او دا په داسې حال کې ده چې فورتسکیو کمپنۍ هم د سرو زرو، لیتیم او مسو د تولید په برخو کې د نړۍ له مخکښو کمپنیو څخه ده.
آزادی خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې هغه پلاوی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ په یو دیوال د جوړېدو په چار کې د فساد د سوې اداو په اړه څرګنده کوي وایي چې په نږدې 2 میلیون ډالرو د داسې یو دیوال رغیدل د منلو وړ نه دی. جاوید صافی چې د ولسی جرګې لخوا امریکا ته تللی وایي چې هغه مواد چې د دیوال په جوړولو کې کارول سوي په ډېره اسانۍ پیدا کیږي او بای هم دومره زیاته جګن نه ده. امید ظهیر مال راپور لري.
په امریکا کې د افغانستان د سفارت پر میلیونی ډالرو جوړ شوی جنجالي دیوال د ولسی جرګې هغه پلاوی چې د دې دیوال د جوړېدو په برخه کې د فساد د شویو اداو د څېړنې لپاره امریکا ته تللی وایي. د دیوال په جوړېدو کې خختي او نور عادي مواد کارول شوي چې هلته ډېر اسانه پیدا کیږي او بیا یې هم دومره لوړه نه ده. د ولسی جرګې غړی جاوید صافی چې د همدې موضوع د څېړنې مشري په غاړه لري وایي په 2 میلیون ډالر د داسې یو دیوال جوړېدل د منلو نه دي.
دغه دیوال چې 2 متر لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي او په مینس کې کانکریټ کاریدلې ده. نو مطلب دا چې کوم یو شی په کې نه دی کاریدلې چې هغه یو یا کوم تاریخي ارزښت ولري او یا دغه قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
خغله ساپه په واشنگتن کې پر افغان سفیر رویا رحمانی تور پوری کوي چې لومړی هڅه کوله د دوی د څېړنو مخه ونیسي خو د فشار په پایله کې دوی ته په دیاړه د څېړنو اجازه ورکړه. موږ په دیاړه په امریکا کې د افغانستان سفارت سره اړیکه ونیوه خو مسؤلینو یې ځواب را نه کړ. د ولسی جرګې دا غړی وایي له افغان سفارت د دیوال د جوړېدو په برخه کې شپږویشت تخنیکي پوښتنې کړي چې ځینې یې شفاهي او ځینې یې باید په رسمي او مکتوبي ډول ځواب شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې په امریکا کې د افغان سفارت دیوال رغولو کې د اداري فساد په تړاو راپورونه رد کړي دي. د وزارت مخکې ویلي دروند یا خوندي کول او د حساب ورکولو اصل په پام کې نیولو لپاره ژمن دي چې د پروژې اړوند ټول سندونه د هر اړخیزې څېړنې لپاره لوی څارنوالۍ او د پلټنې عالی ادارې ته وسپاري. اوس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا موضوع لوی څارنوالۍ ته استولې څو په اړه څېړنې وکړي خو لوی څارنوالۍ بیا په دې اړه ځواب ورکولو ته نه حاضرېږي. وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي چې امریکا کې د افغانستان سفارت د اویا متره دیوال رغولو ته د یو شرکت 88,000 ډالري وړاندیز رد کړی او دا کار یې د بلې کمپنۍ له لارې د 1,850,509 ډالرو بشپړ کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان درونتیا د څار سازمان وایي د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې په دې برخه کې آزادو بنسټونو ته د څېړنې زمینه برابر کړي. د دې ادارې څېړونکی ناصر تیموري:
هغه څه چې موږ پوهیږو دا ده چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې د څېړنې او څارنې لپاره آزادو بنسټونو ته زمینه برابره کړي، او هغه برخو کې چې تحقیق شوی او دوسیې لوی څارنوالۍ ته راغلي دي څېړنه پرې نه کیږي.
خو د افغانستان حکومت تل ویلي چې د فساد سره مبارزه یې لومړیتوب دی، او د ټولو هغو بنسټونو د کار هرکلی کوي چې د فساد د مخنیوي او یا یې هم د موندنې لپاره لاس په کار کیږي.
تاسی ازادي رادیو ته ورجس د ازادي رادیو د خبري مجله تر اونیمو بجو دوام کوي. د ژوند رنگونه د دې خبري مجلې یو برخه جوړوي. امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پایل په مراسمو کې ګډون کوي. شکیل لوري وایي چې د خبري به سبا شنبه پایل شي. امنیتی چارواکی وایي چې په ولسی چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تورې درې مشکوک کسان ولیدي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې به نن جمعه لومړۍ لوبه د سپین غر زمریانو او د بندي امیر د شمارانو او دویمه لوبه د بوس د ساتونکو او د مساینک د اتلانو ترمنځ په نړیوال لوبغالي کې وسی. د ډیموکرات ګوند د سناتورانو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د جایزې په ورکولو کې پر شکیلو روسي ادارو یا افرادو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړي ډیموکرات باب مینندس په مشرۍ شپږو سناتورانو په دې اړه یو لایحه پرون مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. پاکستانی چارواکي لاهور ته نږدې پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښو په تړاو د دولسو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې چاودنې نږدې دوه کسان ووژل پرون اور ولګېد. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. محب الله محب له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي کله چې بین الافغاني خبرې شروع کیږي شرط باید اول د اوربند ټینګول وي. عبد الواحد مدقق له لوګره لیکلي د سپتمبر له 11 وروسته پر افغانستان تور شپې راغلي، او عبد الله د هلمند لمرجی په خپل سیمه کې لیکلي زمرد غشتنه ده چې ولسمشر غنی او ملا عبد الغنی برادر دي دواړه په خپل کې سرکښینی او مسالې دي د خبرو لارې حل کړي. تاسی آزادی رادیو تا غرشی است. آزادی رادیو دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه.
ما نوم پدل ربی دا یه ما دیو میدان وردگ دیوالات دی جلیز دیو نسواله هم او کارو بار کل روز مزدری کل ننبایی که ننبایی که پکارو بالا دیمه.
ټول هفته مغه ننبای کې کار کوي؟
شپه ورځ ټول هفته مغلته ننبای کې یو، خو کله چې کار وسی کله مثال د دایم د پاره دی بوزي بیا هو وای والا نه پار میراغه والا داس والا سزتی
بیا تا رخصتوي
بس بیا مونږ ترې نه زه
چیرته ولاړې تا مخکې ول تیمور شاهي کې بل کوم ځکه هم درې کې کنه
یار نه د نوابات تیمور شاهي د نوابات د پلو پسر باندې درېږي پولانتان سبا یې څلور بجې ورته راځو تر وو بجو پورې خلک کاریګر در سر د افغانستان د کابل د لوګار در جن راځي کاریګر څوک راځي سهار څلور بجو نه تر وو بجو پورې کاریګری بیا وو بجو نه خو نه کاریګری نه شایي که څوک کار ته لاړ شي هغه به تللي خوشانس کار ته به تللي او که دا چې مثال پاتې سو نو بیا پاتې یا
په میاشت کې څو ورځې کار کوي؟
زه خپله په میاشت کې کله دېرش شي کله لس ورځې پنځه ورځې شل ورځې کله بیا بسته میاشت بېکاره یم دا بله میاشت ما والله ټوله میاشت شپه ورځ راتلم هره ورځ به راتلم ټوله میاشت مې باور وکړه بېکاره تېره کړه.
بیا دا د کور مصارف څنګه کیږي؟
سره ګالو یاد شا خبره کله لږ سی کله ډیر سی کله وسی کله کله په قاز کله په نقد بس داسې مصرفونه مونږ چیرته کړي کله وچه کله همدا سره تیروي والا
بیا هم خوشحاله یې له ژوند له کورنۍ سره دی خوشحاله ژوند تیروي؟
کورنۍ سره پاره حالات کې چې نو سړی باید ژوند ښه تیر کړي خوشحاله یې تیر کړي لار لوره راشکا ورک د چې کوم اصله اردو ملي ته لاړ شو مثال ایران ته لاړ شو همدلته هم یو کار والا هر کار چې مقصد چې کاري مصروفیت پیدا شي چې کاري کار ته چې کار نه زه چې پاتې
اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته خبری مجله له ستار فروغ نه واوري.